سلامونه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم او د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصت وایم. پیل په خبرونو کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو کانفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي.
په
افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللی دي. د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا دې پریکړې ناهیلی او په زغرده متاثره کړی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دغه پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. محمد نبي ویلي موږ د کرکټ له لارې نړۍ ته ښکارا کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو. د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلي دي دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې ویلي که چیرته افغان نجونو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي، استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکارۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې وشي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړی حمله غندلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشیني ښودلې ده. بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لکتر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي، امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوې بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کېږي. د نوې بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کېږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا او د مظاهره چانو د زپلو لکواله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیې رسنوی د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړي. تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکارۍ سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویې ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. تفصیل اسدالالدین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرانس ته دغه څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړي.
بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام دغه راز راغلی د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت ازمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا ثبات امنیت سولې او بشري حقوقو د تامین غوښتن کوي. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاري او سازمان اعلامیه ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاندې ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلی راغلی، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو ندی ویلی چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه یې ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللي ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې. دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بیلې دي، همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده، نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدایي صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغېز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې زخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علم او بې د کار نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اسپان سپارنه شي بلکې د خپل اسپ نرال ګراهکته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې د غبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خفګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. د غراس په اعلامیه کې ویل شوی دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو او نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼې کې ویلي دی چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. د غراس په خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوبلړې د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسیدلی و چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیک کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي ترڅو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګ د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې غبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه څلوېښت کلنې جګړه ییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکه کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده. د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیګ ودرو که حکومت هم دا سیاسی مداخله بند نه کړی نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر د چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډله باندې بندیز ولګوي.
د غراز نګدی ټولو وسنۍ او پخوانی افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چه بریم هر کلی مکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچ د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالۍ د لرغوني باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرا نو هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورئ چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، اوسرای نه جارو کوو، یوه لپه غنم پلپه کینو سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې مخې ته رناسي
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري پنځم د ډاکټر کاکړ شپږم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال وو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ سره ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغې ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بله سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد د فهم دی، پوهېدل دي په یوه پیښه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کېږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسئلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه راو بس، ځکه مورخ خپل ماخذ په خپل څه نشي ویلای. دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوره لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډېر قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمال کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کدي، ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دورانی فارسیوانان د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسیې ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او داسې هڅې یې کړي دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب تاخ دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جی ورکی. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دېنه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراګ ته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یاوایم چې په انګریزي کې دي، او په کمی باندې چې ما ډېر کار کړی ده، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې، د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ ده، د امیر دوست محمد د مړینې نه د امیر عبدالرحمن خان تر مړینې پورې، او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې، بل دا انګلیسی دی، او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیسی کې دی، دام د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیسی کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دري مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي له سره زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس، او بل یې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولی هند پلاس کی و شمالی برخی دی افغانستان د یاد محلی واکداران و یاد ازبکان تر لاسلندی و احمد شاه ستر احمد شاه غط جنرالی سیاست نداری پیده که در چه طول افغانستانه بیرد سر متحد که در آموسین در عباسین پوری پوری در افغانستان جور که او پدر که دیو دولت یا سیاسی نظم پا منسک ایراو او دا در افغانان رو پارد
بخشون نگارم دکتر سبین استاس پا فکر بندی در افغانستان تو معاصر تاریخ که دیر مهم دوره در احمد شاه بابا
دیر مهم زکر چه اغا در افغانستان جور که او نظام او دولت جور که او در حق میراث طول و افغانان و تمخصون بختان و تداشو چه در خپلواک ملی سبب جوان کول او پیود آساد خپلواک مملکت که
مکدهش پشتنه وکم سه تاس بیده عبدالرحمن خان دورت سرگ انتخاب
که اغمی دیل پر انتخاب کرد فاقه وقت که در ارشیف که در یاد داشتونه چه و در رپورتونه چه و در ارشیفی مواد معلومات چه و در پر تایب سره دیکل شوی و اگر پر غط و تور و غط و حروف سره و نظمان سر گوته اگر نپیکه و تکلیف نپیکه و پر دست یال چه مخ که دورو که اگر مخ که موضوع چه ما انتخاب کرده و اگر پر نوکاینی قلم بانده که دیر مهین و سر گو بانده فشار رو
در مراجی پر انگلیسی شده باوی؟
دا مراجی تولی پا انگریزی جی بیوی دا پا وقت که پلندن که چی وم اول تا ارشیفی مرکز و مانای دا چه دا ارشیف خوی اومفا وانده کلمه دا یعنی دا افغانستان پا متعلق دا انگلیس دا برطانوی هند حکومت که چلتا و اغیی دا افغانستان پا متعلق دیر زیاد معلومات لمختلف منابعو چه هم رسمی او هم خصوصی هم دا استخبارات و جستان پاسدر تو کلی اگر طول خوندی او اگر اوس دم حاضر آلتا پا لندن که در لندن کتابتون در برش کتابتون پا اگر که خوندی دی آلتا خطی نسخه هم دی او آلتا دقا تور را پورون لیکنه اوراق پانه چه در افغانستان پا مطالقوی او نهایت دیر دی در آلتا خوندی دی چوش در افغانستان تاریخ لیکی مخصوصا پا نسوم پیره که تر حقن بلا قوی مهم من با در افغانستان پار نشد
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم څخه تفکیک کړي حقیقت له پروپاګند څخه تفکیک کړي او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریږدي هغه کې داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي د حکومتونو هم داسې نه ده او اما خبره په دې کې ده چې هلته د استخباراتي مواد چې هغې راټولول خو هغې د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت تا اگر صحیح پیخی اگر پیخی چه رقم چه پیخی شمی دی ده اگر باره که صحیح معلومات ور که چه ده اگر ده اگر معلومات به بنابانه سیاست وزه که او ده حکومت سر بیا معامله و که دو لحاظه دست هم نده چه اگر با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بنده وی
ترچه ده پوری ده شوروی اتحاد پا مراجی و پا اسناد و رتول و کرد و اسناد و بانده تاسو اتکا کولیس
ده شوروی اتحاد زه پا روسی بانده متاسبانه نپیگم و اغا اسنادم زه نپیگم چه اغا بالتا ده خلکو ده استفاده ده پاره پا کتاب خانو که ایخیلش درشیفیونو که ایخیلش ویوی اما ده شوروی جنرالانو و لویانو زیادو ده خپل یاد داشتونه ده خپل یاد داشتونه ده مشاهدو ده کتونه نبخی لیکلی چه اتمان بده اما دا خود دغه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط همدغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او ده او سقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د دقیق میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنې تاسې د روسي جنرالانو مسله ته ګروموف کتاب دا په پښتو په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه خبره بده ده، یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعي یو ذکي او مستعد سړی هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. نو
که چېرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګرانه نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو. لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي، اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي، هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې، هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل دی په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او له ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی، ټول خو نه شي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې تیوراند کی. هغه
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، دغه د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. د کې هغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوسره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر و، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، یعنی د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاندې داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پوهنتون یو شمېر استادان وایي په افغاني ټولنه کې د آنلاین کتابونو اغېز شته، خو له دې کتابونو ګټه اخیستل ډېر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسولین وای د معاصلان او ځوانانو د ارتیا له درکې دوهسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅه پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي. د پانتون یو شمیر محصلان وای د علمي مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ډی اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل په راپور کې.
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډیری وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډیره شوې ده. یو شمیر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام له لارې انلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیک کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستون زوروسته ور پیدا شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان د کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولای. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ تخبرې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي. په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثر وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي ویل
موږ دا مناسبه وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیک واتس اپ ګروپ تلار یا د ټولنیزو رسنیو تلار یو داسې انلاین کتابتون ولرو تر څو یو بل سره نظریات شریک کړو، یو بل سره کتابونه شریک کړو او بیا ځوانان په کې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له انلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاس څه ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپلې خوښې وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زی.
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګه ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کومې موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورڅخه اخلم. د دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي. دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د انلاین یا پر لیکه کتابتونو اغېز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې شي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بیکاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنه کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارد بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو انلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سم او اغیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل طاهرانی شم پدې خړ خیبر کې چری بیل خاورو د خړ خیبر پزړ کې لا هم د شعر او شاعری هڅ روانې دي حالات او پڅکړې نه دي د دې درې د جمرود د سیمې لوی شاعر ریاض اپریدی سره د اساجی راډو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخه دلې دی د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی ذکر او غوړېدلې دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي تر دې وروسته یې خپله شاعري د گنج په نوم په یو ټوک کې بیا په دوهم او دریم کې خپره کړې ده دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په وروستیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده ریاض اپریدی وایي چې لا هم نږدې سل ناچاپ غزل لري له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څنګه روانې دي
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خاوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډېر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډېره خرازه ودانه د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا جگر صاحب صاغر صاحب مراد شینواری خاطر اپریدی خیبر اپریدی سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی سی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی په نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې ګڼ ادبی تنظیمونه دي فعال تنظیمونه دي مشاعری کوي جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعری کوي تنقیدی غونډې کوي ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي خیرخوا پښتو ادبی جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبی سفر لري په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي حمزه ادبی بهیر دی حمزه ادبی لخکر دی دغه سې چې کوم دی خیبر ادبی جرګه نو ګڼ ادبی تنظیمونه دي دغه سې چې کوم دی ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سې په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ په وړاندې بوزي
صحیح تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني دې کې زیاتره وفات شوي دي منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغستې دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډېر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډېر قدرې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي ریاض صاحب
بالکل گرانه گرانه واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګه ملګری پاتې شوی دی او دغه چې تاسو نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغه پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر ده او طرف دی صاحب دی کندهار افریدی او میا جهان خیال مند صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټول عمر خوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي نو دا شاعران ستاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې وی لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبي غونډې کیږي
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل خاص کر مشران او شاعرانو سره اغه مشران سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي خپل ځواني ورته ورکړي یاد پرې دی صاحب
نو ګرانه تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک تی چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وی نو موږ د دې په قدر پوهېدلې یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی نو دوی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي نو دا خلک خو صرف د لیدنې کتنې نه بلکې زه وایم چې که وسمه کېدی نو په سر به مګر
ریاض صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېدی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای او که خپل شخصي حالت راکې سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکلی او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړئ ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 2500 کلنده یعنی 2500 کلون یم. ز خود ډیر ما شومتوب نه چې هغه وخت زما 14 کلون عمر په شعر لیکلو مې شروع کړی او وجوهات دا و چې زما والد صاحب الله یې جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه سې یاد وو چې پکې یو شعر هم کوم نو وته یاد ټول وته یاد وو موږ زانګو کې داغه نه اورېده او دې شعرونو یا دې اشعارو په موږ باندې ډیر ژور اثر کړی و. نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغسې 14 کلونه عمر مې و چې رحمان بابا مشاعرې ته تللی وم هغه وخت یې ماته ریاض ماشوم نوم اخیسته و ما یو کلام ویلی و. یا هغه حمزه بابا لیدر جوشی صاحب و دوست محمد خان کامل صاحب په سټیج ناست و دا وروستو بیا ما پېژانده چې دا پیاوړي شخصیات دي او هغوی چې کوم داد ماته را کړی و کوم انعامات یې را کړي و نو هغې په ما کې یو نه ختمېدونکی تحریک پیدا کړی دی تر اوس وخته پورې. نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی زیات کار مو غزل د پاره کړی غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه. نظم هم شته غزل زیات دی ځکه چې دا سیمه کې څومره نو خیبر کې لیکل شوي نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي او دا یو نوی غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې.
واه جی واه. ډېر
پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې خیر دی که بے رحمدی چپی د سین په منځ کې.
واه.
او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې. زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې او مړ به یم چې ته راله راځې سین په منځ کې.
واه واه.
په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم او ما خو وی چې لاس به را کوې د سین په منځ کې. او عشقه عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم او ډوب کړه چې مې څومره ډوبوي د سیم په منځ کې.
ډېر.
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا. لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منځ کې.
واه 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 واه. ډېر ښایسته غزل دی له متلې نیولې تر مقطې پورې هر شعر یې نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض اپریدی سره اورېده. حمزه بابا وایي د جمرود دښته کې ګرځم د خیبر درې ته ګورم دا عزت د پښتنو دی دغه خاوره د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو خو اوس به کیسه ته مخه کړو. د څار په نوم د عابلې سپوږمۍ لنډه کیسه له دې څخه اور.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته را ولوېده. خی ور وکتل د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه له خپلې څانګې بېله شوه. ورچټ شو را وایخیسته په ګوتو کې یې تاووله ورسره یې سوړ اسویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پرېښوده. سر یې پورته کړ ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو بل بوټونه یې وڅنډل له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. خپل جاکټ پر لستورو یې اوخ کې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دی به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په 30 نمبر کې وي. ولې یې پرېښود چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل، د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کفر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي، د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، که رانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کفر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر 40 کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکي پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي، کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو، خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی ناغه کې که چا تعرض کړی او د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجارت کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچ اخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته یې رڼا سي،
او لار نه جارو کو تر سو غرسیږي د قران شریف نه مولان دي تیرو بس تاغ دودونه کوم کې ګران
یار چل مسافر کیم خرم د زړګي بنې جدای کیم ګران یار چل مسافر
دا اندړول سوالې وسیدون کای نصر الله بیا په مسافرو په سیده حلوا غړو او تو دې جوړوي وشل او خیرات ول یادوي
دمو پسمه کې کله چې مسافر سي نو جوغو دی دا دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخېږي بیا غ جماعت وړل کیږي او الته ویشل کیږي بیا دې غتر څنګه هغه څوک چې مسافر کله لای جوغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکه کله لای جوغو دې ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
لحمدی راپور سره د ازادي رډي مجلې دا غنران غاړم تربلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم شدی.